پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبری ولې ځنډیدلې؟ د باوري سرچینو په قول د دې موضوع تفصیل په دې خپرونه کې در اورو. زه اسمت ساروان یم، د خپرونه د میرحمت صافی په تخنیکی همکاری وړاندې کوم. لومړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته چې نوریاس نوری یې وړاندې کوي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. په کابل کې نن په دو مین چاودنو کې لږ تر لږه دوه کسان ووژل شول. د امریکا ډیموکرات ګوند جو بایدن رسمن د روان کال د ولسمشرۍ لپاره د خپل ګوند کاندید وټاکه. د اروپایي ټولنې مشران نن په یوه بیړنۍ غونډه کې د بیلاروس پر سیاسي وضعیت خبرې کوي. د خبرونو تفصیل. د کابل ښار په دو سیمو کې نن مین چاودنې شوې. د کابل د امنیې قمندانې ویان فردوس فرامرز رسنیو ته په یوه لنډ پیغام کې تایید کړی چې په دغو چاودنو کې دوه کسان وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. د فرامرز په خبره چاودنې د مقناطیسي مین له امله وې چې یوه پاو کم اووه بجو په احمدشاه بابا مینه کې په یوه رنجر موټر او بله یې په څه باندې اتو بجو په کمپنۍ سیمه کې د پوهنې وزارت په یوه کرولا موټر شوې ده. د افغانستان د پوهنې وزارت د علمي شورا رئیس او د سولې یو فعال ډاکټر میر عبدالباقی امین په وروستۍ چاودنه کې وژل شوی. چا د دغو بریدونو مسؤلیت تر اوسه نه دی اخیستی. پرون هم په کابل ښار باندې څو راکټي بریدونه شوي وو چې له امله یې د کورنیو چارو وزارت د جزئیاتو له مخې درې تنه وژل شوي او شپاړس تنه ټپیان دي. د پرونیو راکټي بریدونو مسؤلیت د داعش خراسان څانګې په غاړه اخیستی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي د خپلواکۍ د بیا ګټلو کلیزه سږ کال داسې وخت راغله چې د څه باندې څلوېښت کلنې جګړې د ختمولو په هدف په ځینو ننګونو سربیره د سولې خبرې یو هیله بښونکي پړاو ته رسېدلې دي. ښاغلي خلیلزاد بیګا دا خبرې په یو لړ ټویټونو کې کړې دي. هغه زیاته کړې، افغانانو د سولې لپاره خپله لیوالتیا په ډاګه کړې او بین الافغاني خبرې چې یو تاریخي او حیاتي ګام دی باید ژر پیل شي. د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي چې د ټولو خواوو افغان مشران باید هیواد ته لومړیتوب ورکړي، له تیروتنو لاس واخلي او یوې سیاسي هوکړې ته ورسیږي. دغه راز د نامنیو په ترڅ کې د غور والي وایي افغان پوځیانو د مرغاب ولسوالۍ بېرته په بشپړه توګه په خپل کنټرول کې راوستې. نور محمد کوهنورد پرون د یوه پلاوي په مشرۍ مرغاب ته تللی و او د رسنیو ته یې وویل چې طالبانو ته ماته ورکړل شوې او د مرغاب ټولې سیمې د افغان پوځیانو په لاس کې دي. طالبانو په دې دو اونیو کې بین الافغاني خبرو تر پیل او اوربن مخکې د امتیاز اخیستو لپاره رواني جنگ پیل کړی دی. دوی غواړي چې یوه لاسته راوړنه ولري او له یوې قوي دریزه خبرو ته ننوځي، خو دا ارمان به یې پوره نه شي. تاسو ګورئ چې موږ دلته راغلي یو، ټول چارواکي شته، ولسوالۍ د دولتي سرتیرو په لاس کې ده او کومه ستونزه نشته. طالبانو ادعا کړې وه چې د مرغاب ولسوالۍ نیولې ده. په دې ولسوالۍ کې تېرې درې ورځې جنګ روان و چې د افغان چارواکو کوب خبره پنځه طالبان او درې افغان سرتیری پکې وژل شوي. درې طالبان او دو افغان سرتیری هم ټپیان شوي دي. د کرابین کرکټ لیگ په لومړنیو دو سیالیو کې پرون افغان لوبغاړو راشد خان او نوین الحق دوه دوه وکټې اخیستې. راشد خان چې په باربوداس ټیم کې لوبیږي په دو وکټو سربیره د سیال ټیم یو لوبغاړی رن اوټ کړی هم دی. هغه په توپوهنه کې هم شپږ ویشت چټکې منډې وکړې او د اس ټي کټس ټیم په وړاندې د خپلې لوبډلې په بریا کې لوی رول ادا کړ. راشد خان د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ګټلو د کلیزې په مناسبت په خپل مخ د افغانستان د رغ رسم کښلی و او میدان ته کوس شو. اخوا نوین الحق هم وتوانید چې د ګیانا امازون ټیم لپاره په څلورو اورونو کې دوه ویکټې ترلاسه کړي. شپږ افغان لوبغاړي سکال د کرابین پر پریمیر لیګ یا د کرایب ټاپوګانو د کرکټ شل اوریزو سیالیو ته اخیستل شوي دي. خبرونه لازه دی ګډو اوري. د امریکا ډیموکرات ګوند د ملي کانګرې په دوهم ورځ جو بایدن رسمن روان کال د ولسمشرۍ لپاره د خپل ګوند کاندید وټاکه چې له اوسني جمهوري پال ولسمشر ډونالد ترامپ سره به سیالي کوي. کټولو نه بلکې د ډیموکرات ګوند مختلفو سیاسي څېرو د پخواني مرستیال ولسمشر جو بایدن ملاتړ وکړ. جو بایدن چې څو میاشتې مخکې د ډیموکرات ګوند ډیرو استازو ملاتړ کړی و، د دې ګوند رسمي کاندید په توګه د غوره کېدو احتمال ډیر زیات و. بایدن له استازو مننه وکړه او ویویل دغه نومونه ورته دا معنا لري چې ټوله نړۍ یې ده او کورنۍ ته ورکړې وي. پخوانی ولس مشر بیل کلینتن په خپل وینا کې کورونا پر خبره شوی او باندې ولس مشر ترامپ پر څارنه انتقاد وکړ او ویل چې سپینه مانی چې بایر دې چارې د رهبری مرکز وي پکې یوازې ګډوډی ده. د جمهوری پالو مهمو سیاسي څیرو په ډله کې چې د جو بایدن ملاتړ وکړ او هم د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر کولن پاولو ترامپ چې له مکسیکو پولې سره نږدې د سرحدي ګزمو د اتحادیې له غړو سره د کتنې لپاره اریزونا ته تللی وویل بایدن چې وویل چې باید د غیر قانونی کډوالو وبخې چې بایدن به د غیر قانونی کډوالو یو داسې څپې ته لاره پرانیزي چې نړۍ تر اوسه ساری نه وی لیدلی. د اروپایي ټولنې مشرانو په یوه بیړنۍ غونډه کې چې آنلاین کېږي د بیلاروس پر سیاسي وضعیت خبرې کوي. دا غونډه داسې مهال کېږي چې د بیلاروس اپوزیسیون د واک د انتقال لپاره د همغږۍ یوې شورا د جوړولو هڅه کوي. اروپایي ټولنه د بیلاروس روان وضعیت چې ورځ تر بلې د هېواد پر ولسمشر الکساندر لوکاشنکو فشارونه په زیاتېدو دي له نږدې څاري. نوموړی د اګست په نهمه د ولسمشرۍ د لانجمنو انتخاباتو په نتیجه کې د شپږمې دورې لپاره بیا ولسمشر غوره شوی، خو ډېر لوري دغه انتخابات له درغړۍ ډک بولي او د هغه د استعفا تر څنګ دی بیا انتخاباتو د ترسره کېدو غوښتنه کوي. له هغه مهال رئیس په دې هېواد کې پراخې مظاهرې پیل شوې دي. د اروپایي شورا مشر چارلز میشر چې دوه ورځې وړاندې د دغې غونډې د جوړېدو اعلان وکړ وایي د بیلاروس خلک حق لري چې خپل راتلونکي او په ازاده توګه خپل مشر وټاکي. هغه د اعتراض کوونکو په وړاندې تاوتریخوالی د نه منلو وړ وباله. میشل همداشان پرون د ټلیفون له لارې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبرې وکړې او د بیلاروس د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د بې نظمیو او د معترضانو په وړاندې د ځپونکو اقداماتو په اړه اندېښنه ښکاره کړه. دواړو مشرانو په دې سلا وکړه چې په سوله ییز ډول دغه بحران د ختمولو تر ټولو غوره لاره دا ده چې په بیلاروس کې خپل منځي ډیالوګ ته کار وشي.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. د سولې خبرې ولې ځنډېدلې دي؟ په دې اړه د باوري سرچینو پر اساس معلومات درکو. د اروپایي اتحادیې غړیو هیوادونو بیړنۍ غونډه رابللې ده چې د بیلاروس په اړه خبرې وکړي. ایران کې د اسرائیل او متحدو عربي اماراتو د اړیکو د عادي کولو په وړاندې د رسنیو خبرګون در شیوا او د غرس په نورو مطالبو کې د زهرو کاروان پروګرام لرو. د اوسنی رادیو خبرونه د سهار لو د ماشام تر او په منځنۍ صفه 12 پښنې بیا او په یو شمېر شارونو کې په اف ام 3.15 صفه اوري. زموږ خبرونه د انټرنیټ لالارې هم اوریدای شي او هم زموږ مطالب په ویب پاڼه کې کتلای شي. ozadiradio.com زموږ د ویب پاڼه پته ده. د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې له دې سره سره ځنډیدلې چې حکومت د مشورتي لوی جرګې د غوښتنې پر اساس د 400 متنازع طالب بندیانو له خلاصون سره موافقه وکړه. د سولې دا پروسه ولې ځنډیدلې؟ امید زهرمل دا موضوع تعقیب کړی او دا شیبه د ازادي راډیو د کابل په سټوډیو کې دی. زهرمل صاحب، د سولې د خبرو د ځنډیدو د عواملو په اړه څه ویل کیږي؟ خندونه څه دي؟
بلدی وړاندې هم ګڼ مهم موضوعات مطرح شوي او چې لکه بلې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو د لومړنیو مخامخ خبرو بهیر ځنډیدل وو. تازه د افغانستان د حکومت یوې مهمې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې د دوو مهمو موضوعاتو په سر جنجال دی او له همدې کبله بین الافغاني مذاکرات نه دي پیل شوي. سرچینه چې د موضوع د حساسیت لکبله نغواړي نوم یې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وایي چې افغان حکومت طالبانو ته ویلي دي چې له تاسو سره زموږ د ځانګړو امنیتي قطعاتو سرتیری دي او د اسیرانو په ډول دي. تر هغه چې تاسو دوی خوشی نه کوي، موږ هم تاسو هغه 320 بندیان چې د 400 متلازی زندانیانو په لیست کې دي نه خوشی کوو. یو لومړی علت او مهم علت چې له طالبانو سره د مخامخ خبرو بهیر ځنډولی دی هغه هم نه راښودل شوی دی. تر حال کې چې طالبانو بیا د خبرو د پیل دپاره اساسي شرط خپل د همدې 400 متنازع بندیانو پریښودل یاد کړي دي. څاروان صاحب، بل مهم بحث بیا د یو شمېر هیوادونو لخوا د دغه 400 بندیانو د ازادۍ په اړه باندې ملاحظات دي. ناروی، آسترالیا او فرانسې د نږدې شپږ د هغو کسانو په اړه باندې چې د افغانستان حکومت غواړي خوشي کې په هغو باندې البته انتقاد کړی دی، مخالف دي. دا هغه کسان دي چې دوی پر د آسترالیا او همدا ډول د فرانسې په ځواکونو باندې برید کړی دی، یعنې د افغانستان د امنیتي ځواکونو له ډلې نه و. اوس دغه دوه مهم مسایل د دې ستر دلیل یادېږي چې له کبله یې هغه مذاکرات چې ویل کېدل د اګست میاشتې په 14 یعنې د تیر اکشن بی پورس پیل شوی وی تر اوسه پورې نه دی پیل شوی او ورځ تر بلې ځنډیږي.
بله ظاهر مل صاحب، آیا د دغو ستونزو چې تاسو ورته اشاره وکړه د حل کولو لپاره هم خبرې کیږي او که څنګه؟
دو مسائل دلته مطرح دی. یو له طالبانو سره د افغانستان د حکومت توافق دی چې باید په دې مسله کې سره ورسیږي چې څه ډول دوی کولی شي یو تفاهم ژبه سره راخپله کړي چې د افغان حکومت ټول اسیران چې له طالبانو سره دي په ځانګړي ډول باندې د افغانستان حکومت د ځانګړي قطاعاتو اسیران یادی دا خوشي شي چې د دوی شمیر له 300 تنو پورته خودل شوی دی. همدا ډول د پاتې بندیانو په اړه باندې چې د طالبانو مهم بندیان دي د افغانستان حکومت سره لوی مشورتي جرګې هم د پریښودو مشروط توافق کړی دی. دغه 300 تنه تر اوسه پورې د تفاهم دا ژبه د دې دواړو ډلو ترمنځ نه ده رامنځته شوې، خو له نړیوالو سره په ځانګړي ډول له فرانسې، ناروې او آسټرالیا سره د افغانستان حکومت ویلي چې دوی خبرې پیل کړي دي او هڅه کوي چې د بهرنیو چارو وزارت له لارې له ډیپلوماټیکو لارو هڅه وکړي چې دغه توافق رامنځته شي او هغه احتمالي خطرونه چې دي هغه هم وڅېړل شي، یو توافق ته ورسیږي او دا سوزه د بهرني سیاست له لارې خپل حل کړي. خو له طالبانو سره د توافق د ژبې په اړه باندې یا د رسیدو په اړه باندې تر اوسه پورې هیڅ روښانه څه نه لیدل کیږي.
ظاهر مل صاحب، د مذاکراتو د پیل لپاره یعنی د بین الافغاني مذاکراتو د پیل لپاره نورې غوښتنې څه دي؟ تاسو اشاره درلوده
دوه غوښتنې مطرح دي. یو د عام خلکو غوښتنه ده چې د تاوتریخوالي د کمیدو په برخه کې کوي او هغه اساسي غوښتنه د تلپاتې اوربند ده چې هر څه ژر باید بین الافغاني مذاکرات پیل شي، ځکه د افغانستان د حکومت یوه اساسي اجنډا څاروان صاحب د خبرو د پیل په درشل کې تاوتریخوالي ته د پای ټکی کېښودل او تلپاتې اوربند چې زمینه برابرولی شي تر څو په نورو موضوعاتو باندې سره بحث رامنځته شي. دویمه خبره له افغانستان څخه د نړیوال غوښتنه ده، په ځانګړي ډول د دواړو لوریو څخه د امریکا د متحده ایالاتو. تازه د امریکا د متحده ایالاتو یو ځانګړي استازي چې د افغانستان د سولې لپاره دی، زلمی خلیل ذات، افغانستان ته د خپلواکۍ د ورځې د مبارکۍ هم ورکړي، خو تر خوا یې موضوعاتو ته اشاره کړې ده چې سیاسيون باید خپل هیواد ته لومړیتوب ورکړي او تر خوا یې دغه هیله بښونکې پروسه چې تیرو 2 کلونو کې تر دغې کچې نه ورسېدلې لومړیتوب ورکړل شي او د افغانانو په مشرۍ هر څه ژر دغه د افغانانو په مالکیت او په مشرۍ بین الافغاني مذاکرات پیل شي او دغه تاوتری خواله چې روان دی پای ته ورسیږي.
ډیره مننه امید ظاهر مل و چې د سرچینو په قول ویل د دوو مهمو موضوعاتو پر سر د جنجال له کبله د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې ځنډیدلې دي. سرچینې چې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي، البته د موضوع د حساسیت له کبله ازادي راډیو ته ویلي افغان حکومت طالبانو ته څرګنده کړې چې تر هغو چې له دوی سره د ځانګړو قطعاتو اسیر سرتیری آزاد نشي دوی به هم د طالبانو پاتې بندیان خوشي نکړي. سرچینه دا هم وایي پر فرانسوي او آسترالیایي ځواکونو د برید کوونکو د خلاصون مسله هم د خبرو د ځنډ سبب شوې ده. په وروستیو کې د آسترالیا او همداراز د فرانسې چارواکو ویل چې هغه طالب بندیان دي نه خوشي کیږي چې د دوی په ځواکونو یې خونړي بریدونه کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد یو ځل بیا ویلي د دې وخت دی چې ژر تر ژره د افغانانو په مشرۍ او مالکیت بین الافغاني خبرې پیل شي. د قطر د موافقې پر اساس چې د فبروري په 9 نیټه په دوحا کې لاسلیک شوه ټاکل شوی وه چې د افغانانو ترمنځ خبرې د مارچ په 10 نیټه پیل شي، خو د بیلابیلو مسلو پر سر د اختلاف له کبله تر اوسه پورې بین الافغاني مذاکرات پیل شوي نه دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
زمو شخله ازادي راډیو اوري اوس هم 12 بجې او 15 دقیقې د اقتصادي خبرونه واوري چې ناجیه صاحب یې وړاندې کوي.
د کندهار د کرنې ریاست وایي په دغه ولایت کې د کب روزنې صنعت په پراخېدو ده او په دې وروستیو کلونو کې په دغه ولایت کې د کبانو روزنې 1600 بابه لوی او کوچني فارمونه جوړ شوي دي. د کندهار د کرنې رئیس انجینر سید حفیظ الله سیدی وویل په کندهار کې د کبانو روزنې شته فارمونه د کال له 5 تر 6 زره ټنه غوښه تولیدوي چې د کابل په ګډون ګڼو ولایتونو ته صادرېږي. نوموړي وویل چې د کبانو د غشمیر فارمونه په کندهار ښار او بیلابیلو ولسوالیو کې دي چې له یادو فارمونو څخه د کبانو د روزنې ترڅنګ د سیمې د خیرازۍ او سمسورتیا لپاره ګټه اخیستل کیږي. د چارواکو په خبره کې دغلته د کبانو د فارمونو جوړولو لړۍ همداسې دوام وکړي، نو په نږدې راتلونکي کې به کندهار د کبانو په یو لوی تولیدونکي ولایت بدل شي. باید وویل شي چې په دې وروستیو کلونو کې په افغانستان کې د کب روزنې ډېر فارمونه جوړ شوي چې ډېری یې په کندهار، هلمند، ارزګان، ننګرهار، لغمان، بلخ او نیمروز ولایتونو کې دي چې له دغو فارمونو څخه په کال کې څه باندې 1000 ټنه کبان تولیدېږي. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي د هایدروکاربون یا نفت او غازو د مقررې په ترتیبولو سره به د دغه سکتور حقوقي تګلاره بشپړه شي. د دغه وزارت ویان عبدالقادر مطفی ازادي راډیو ته وویل چې د یاد وزارت سرپرست محمد هارون چخان سوری د نړیوال بانک له استازیو سره د ویډیو کانفرنس له لارې د هایدروکاربون یا نفت او غازو د سکتور د مقررې په اړه خبرې کړي. ښاغلی مطفی وایي د هایدروکاربون د مقررې په ترتیبولو سره به په سکتور کې د پنګونی په بهیر کې اسانتیاوی رامنځته شي او د پروژو د سم مدیریت لپاره به ښه زمینه برابر شي. او د کابل په شاهزاده سرای کې لزنی او بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ 10 پوله، یو یورو 9 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 8 افغانۍ، یو سعودي ریال 10 افغانۍ 10 پوله، زر هندي روپۍ 1000 افغانۍ، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 10 پوله، او زر پاکستانی روپی 3750 افغانۍ.
زمو شخله اساسی رادیو اوري د افغانستان په اړه نور موضوعات هم لرو او د خرز د دې خبرونه په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان پروګرام لرو. خو یو نړیواله موضوع د اروپای ټولنې مشان په پام کې لري. نن د اگست په 19مه د بیلاروس د روان سیاسي وضعیت په اړه یو بیړنې غونډه جوړه کړي. د غونډه داسې محل جوړیږي چې په بیلاروس کې د اگست 9مه نیټې په انتخاباتو کې د ولسمشر په توګه د الکساندر لوکاشنکا تر ټاکل کېدو وروسته په دې هیواد کې پراخ اعتراض نوښول. دا موضوع فریبا ظاهر تعقیب کړی چې دا شیبه په سټوډیو کې را سره ده. فریبا جانې، ک لومړی دی په خپل د بیلاروس د وضعیت په اړه زموږ اوریدونکو ته وایي چې وسه وضعیت څنګه دی.
بله، مننه ترنس صاحب. لا هم په بیلاروس کې د ولسمشر په توګه د الکساندر لوکاشنکا تر ټاکل کېدو وروسته په ټول هیواد کې د هغه پر ضد پراخ مظاهره دوام لري چې دا یو لسمه ورځ ده. په داسې حال کې چې پر لوکاشنکا د اگست 9مه نیټې انتخابات راوروسته فشارونه مخ په ډېرې دوه دی اروپای ټولنه د وضعیت په هیجان سره څاري او په تیلې د چې نن د اگست 19مه به د دغه واد روان سیاسي وضعیت ارزولو پاړه یو بیړنې غونډه جوړه کړي. په یوه نوې پرمختګ کې د بیلاروس د نوې ټاکل سوی ولسمشر الکساندر لوکاشنکا انتخاباتي سیالي سویتلانا تسیخانوفسکا له اروپای مشرانو غوښتي چې د دې واد د وګړو ملاتړ وکړي او د پراخو قهرجنو اعتراضونو په لړ کې د بیلاروس د خلکو انتخاب ته درناوی وکړي. دا به دویم چې الکساندر لوکاشنکا د 1994 کال رئیس د دې واد مشر په توګه پاته سوی دی او د روان کال د اگست 9مه نیټې په انتخاباتو کې نوموړی د 80% رای په اخستلو سره یو ځل بیا د ولسمشر په توګه انتخاب سو، خو مخالفین وایي چې په انتخاباتو کې درغلي سوي دي. د انتخاباتي سیاله تخانوفسکا چې لسګونه زره کسان خپل کمپاین ته جذب کړي دي، ادعا کوي چې د دې انتخاباتو شپېته تر 80% رای ګټلې دي. د اروپای ټولنې د مشرانو د غونډه د اسمال جوړیږي چې په عین وخت کې د لوکاشینکا مخالفین د امژغي شورا پر جوړېدو کار کوي چې د واک د انتقال لپاره زمینه برابر کړي. خو لوکاشینکا دا د پر وړاندې د کودتا هڅه بولي. تیخانوفسکا چې د تر انتخابات وروسته گاونډي لیتوانیا ته ولاړه، له هغه ځایه پر اروپایي مشرانو ژغ کړی چې د دې په وینا د درغلو انتخاباتو پایلې ونه مني، او زیاتوي چې لوکاشینکا د بیلاروس د خلکو او ټولې نړۍ له نظره خپل مشروعیت له لاسه ورکړی دی. نوموړي چې په انګلیسي ژبه په دې ویډیوي پیغام کې خبرې کولې، د دغو اعتراضونو پر مهال له خلکو سره د واکمن رژیم پر چلند هم انتقاد کړی او ویلي دي چې خلک د دې په خبره په ظالمانه ډول وهل سوي دي، بندي سوي او ځورول سوي دي. راپورونه وایي چې په دې یوولس ورځنیو اعتراضونو کې پولیسو زرګونه کسان نیولي دي، سلګونه کسان ټپیان دي او لږتر لږه دوه تنه مړه سوي دي.
بله، یو شمېر اروپایي مشرانو له وړاندې هم د بیلاروس د وضعیت د سمولو لپاره خبرې کړې دي، په دې اړه هم جزئیات شته؟
بله، د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو تېره اونۍ موافقه وکړه چې د بیلاروس د هغو چارواکو پر وړاندې چې د دې تاوتریخوالي مسؤول ګڼل کېږي بندیزونه ولګوي. د اروپایي شورا مشر چارلز میشل د اګست پر 13 یعنې پرون د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره هم ټلیفوني خبرې وکړې او د بیلاروس د روان وضعیت په اړه اندېښنه یې ورسره شریکه کړه. دغو دواړو مشرانو د بیلاروسانو ترمنځ د خبرو کولو پر لارو چارو هم بحث وکړ چې وکولای شي د بحران ختم کړي. د خبره یو اروپایي ډیپلومات ازادي راډیو ته کړې ده. او دغه راز د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل او د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون هم له ولسمشر پوتین سره د اګست پر 13 جلا جلا خبرې کړې دي. د میرمن مرکل د رسنیو دفتر ویلي چې نوموړي له ولسمشر پوتین سره په خبرو کې ویلي چې د بیلاروس چارواکي باید د سوله ییزو اعتراض کوونکو پر وړاندې له تاوتریخوالي لاس واخلي. سیاسي بندیان دې خوشی کړي او زیاتوي چې لوکاشینکا باید له مخالفو ډلو سره خبرې وکړي. کرملن وایي روسیا هیله لري چې وضعیت بیرته عادي حالت را وګرځوي، خو په دې کار کې د بهرنیو مداخلو په اړه هم خبرداري ورکړي. کرملن زیاتوي چې د بیلاروس په کورنیو چارو کې هر بهرنی مداخله کولای شي وضعیت لا کړکیچن کړي، او دا ورته د دوی په وینا د منلو نه ده. لوکاشینکا په تېر اونۍ کې دوه ځله د ولسمشر پوتین سره خبرې کړي دي او وایي چې روسیې ژمنه ورسره کړې چې د اړتیا په صورت کې به له بیلاروس سره امنیتي مرسته وکړي. او دا هم باید ووایم چې روسیه له بیلاروس سره نږدې اقتصادي
ډېر زیاته مننه فریبا جانې. د بیلاروس د وضعیت په اړه مو معلومات اوریدونکو ته ورکړل. د دغه هیواد اوسنی ولسمشر لوکاشینکا له شپږویشت کلونو راهیسې په دغه هیواد کې واکمن دی، او لیکن خلک او سیاسي ډلې د دغه هیواد د وروستیو انتخاباتو په اړه اعتراض لري او وایي چې له درغلیو ډک ول. حتی کارګرو هم مظاهرې کړي دي، فابریکې هم بندې شوي دي، او کله چې د تراکتور جوړول لو دی وی فابریکې ته لوکاشینکا ورغه ور مورس، البته هلته کارګرانو د پسې شعارونه ورکړل.
امروز حقوق هسته ایمون رو تسلیم کردیم.
لا ازادي رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
دولس بجې او درویشت دقیقې شوې. ناجیه صافی به اوس درته ووایي چې د کابل ورځپاڼو نن څه لیکلي.
مسیر ورځپاڼې د افغانستان د سیاسي خپلواکۍ د بیرته ګټلو یو سل یومې کلیزې ته په اشارې لیکلي، که څه هم افغانانو برټانوي ښکېلاک مات کړ او شوروي اشغالګر یې په ګونډو کړل، خو بیا هم افغانان له یوې اوږدې جګړې سره مخ دي چې هره ورځ قرباني ورکوي. سرمقل لیکونکي ټینګار کړی، له اوږدو جګړو وروسته اوس یو ځلې بیا یو چانس شته چې هغه د خپلواکۍ چانس دی، او موږ باید خپله خپلواکي ترلاسه کړو. چې په وینا یې هغه خپلواکي سوله ده، او د دې لپاره باید افغانان سره یو شي، او په دې لاره کې افغانان باید یو بل ومني. وړاندې په دې لیکنه کې راغلي، اوس د دې وخت دی چې پر بهرنیو تکیه ونه شي. په باور یې اوس باید هر لوری د سولې په طرف ګامونه واخلي، او سوله موږ واقعي خپلواکۍ ته رسوي. سرمقل لیکونکي د سولې په وړاندې وروستیو خنډونو ته په اشارې لیکلي، که څوک اوس هم ستونزې جوړوي د جګړې دوام ته لاره هواروي او نه پرېږدي چې بین الافغاني خبرې بریالۍ شي، نو دوی د خپلواکۍ اصلي دښمنان دي. ویسا ورسپانې هم همدې موضوع باندې لیکنه کړې. ورسپانې لیکلي، افغانان یو ځل بیا په داسې حال کې له انګریزانو د استقلال د ترلاسه کولو کلیزه ونمانځله چې هېواد یې د اشغال تر ټولو تیاره شپې تېروي. سرمقل لیکونکي رواني جګړې ته په اشارې لیکلي، دا مهال د دغې جګړې له امله اکثره ځوانان له درس او تعلیم څخه پاتې دي چې خپل ماضي ارزښتونه او تاریخ نه بیگانه او بېخبره دي. د سرمقل لیکونکي په باور د هېواد استقلال د ملي بیرغ په دریو رنګونو باندې د مخونو رنګولو او د والیانو لخوا نمایشي غونډو په جوړولو او د بیرغ پر رپولو محدود شوی. او هیواد دولتی ورسپانی لیکلی پرون د زمری اسد اتوشتمه افغانانو یو ځل بیا د هیواد د خپلواکۍ یو سل یو مکلی زون منزله او په دین مانسنه کې ټول ملت مدني ټولنې حکومت رسنیو او عام ولس برخه وخسته. ورسپانی لیکلی سره لدی چې سا کال د کورونا له امله هیوادوال زبل شوی خو بیا هم پلازمینه کابل او ګڼو لویو او وړو ولایتونو سیمه او نړۍ کې د دې ورځې نمانځنه وشوه. ډېر خلکو ملي بیرغونه او یا په ملي بیرغونو جوړ شوي توکي وپلورل. ورسپانډ لیکلي پرون د خپلواکۍ د نمانځلو پر مهال کابل ښار په راکټونو وویشتل شو چې ګڼ کسان یې ټپیان کړل او مالي زیانونه یې واړول، چې په وینا یې دا هغه دښمنان دي چې د افغان ولس خپلواکي د سترګو اغزی دی، خو ملت له هېڅ چا ویره نه لري او پر خپل هوډ کلک ولاړ دی. د سرمقال لیکونکي په باور دا ملت نن پوه دی چې جګړه پردی ده او دښمنې هم قرار نه پرېږدي، او له طالب ډلې غواړي چې پردی او د افغان وژنې جګړه پرېږدي، ځکه جګړه هیڅ روایت نه لري او په جګړه کې خپله د طالبانو زیان دی.
په اروزګان کې د افغانستان د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت مشاعره وشوه. دا مشاعره د سلګونو لیکوالو، شاعرانو او ځوانانو په ګډون په ترین کوټ کې جوړه شوې وه. له هغه ځایه د آزادي رادیو خبریال شریف الله شرافت دا راپور رسولې.
د رباب دا نغمه د ترینکوټ سیم ترغاړه او د زرغونه فاصل پامینسکي او د غازی امان الله خان په نوم په تفریحي پارک ځوانانو د خپلو شیرونو د ښکلا لپاره په لټ سپیکرونو کې پلی کړی و. د هیواد د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت په دې مشاعره کې سلګونه ځوانانو، لیکوالانو او شاعرانو ګډون کړی و. په یاد مشاعره کې د شاعرانو شعرونه تر ډیره له جګړې څخه پر کرکې راڅرخېدل. صالح محمد مظلوم او غلام نبی شجاع د یاد شاعرانو له جملې څخه دي.
چې بیا نه توره پورته سي، نه سر په وینو رنګ سي، بادار دغه جنگ دی د وطن اخیری جنگ سي، که زړونه سره یو کو او لاسونه سره ور کو، دا کاڼي بلالونه سي، دا بوټي بلوان سي.
مشاعره تر اغلی یو شمیر نور ځوانانو بیا د جګړې لشکیل خوڅخه د اوربند غشتنه وکړه. دی ویل کته هم نن دی دلته د ازادي ورځ لمنځي، خو د اورزګان په مرکز ترینکوټ او د هیواد په یو شمیر نور سیمو کې بیا زموږ یو شمیر هیوادوال په سرو وینو کې لغړی او د خپل کورنۍ د غړو لپاره د کفن پلاټه کې دي.
نوم جمعه ګل همت د اورزګان ولایت نه چند کری یو استادونکو. کاش کی جنگ نه وای، کاش کی داغه پسند کی، کاش شاید موږ دلته دا ورځ منځل زموږ په شاو پا کې خلک په کفن پسې ګرځیدل، موږ خو زموږ پسند کی بل څوک په کفن پسې ګرځیدل، داغه خپل د کور غړي د لاسه ور کړی وو په کمربندو کې یا په جنگ کې یا په شهر په مختلفو.
د خپل واقعي د ورځې په مناسبت د دغه ولایت په مرکز ترینکوټ کې د یادی مشاعري ترڅنګ افغان سرتیرو نمایشي حرکتونه هم تر سره کړه. شریف الله شرافت، ازادي رادیو، اورزګان.
رسنۍ د طالبانو د واکمنۍ په دوره کې په افغانستان کې یوازې یو دولتي تلویزیون او یوې دولتي راډیو او څو محدودو خپرونو فعالیت کاوه. طالبانو پر سینما، موسیقي او تصویري هنرونو بندیز لګولی و. د طالبانو له نسکورېدو وروسته په افغانستان کې پر دولتي رسنیو سربیره لسګونو خصوصي تلویزیونونو او څه باندې یو سلو اویا اف ام راډیوګانو فعالیت پیل کړ. په اوس وخت کې دغه راز په افغانستان کې په سلګونو ورځپاڼې او مجلې خپرېږي. د افغانستان سینما او موسیقي نړیوالو هنري فستیوالونو ته لاره موندلې. د صدیق برمک په کارګردانۍ د اوسامه فلم په 2004 کال د ګولډن ګلوب د فلمونو په نړیوال فستیوال کې د بهرنیو فلمونو تر ټولو ښه فلم وپېژندل شو.
په تیرو نږدې دوه لسیزو کې تیاتر او د ښکلا هنرونو لکه خطاطي او انځورګري هم په افغانستان کې ډیره وده کړې. د انټرنیټ سټیټ د راپور له مخې د 2013 کال په پای کې په افغانستان کې 6.5 میلیون وګړو انټرنیټ ته لاسرسی درلود چې دا د دې هیواد د ټول نفوس په سلو کې څه کم 13 جوړوي. خو انټرنیټي خدمتونو ته محدود لاسرسی او لوړ نرخونه په افغانستان کې له ټولنیزو رسنیو څخه د پراخې استفادې په لار کې یو خنډ بلل کیږي. اوس به ولیدل شي چې په روانو بین الافغاني خبرو کې په افغانستان کې د بیان د ازادي په تیر بیا د آزادو رسنیو په اړه څه پریکړه کیږي.
دولس بجې او دیرش دقیقې شوې. له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. د خبرونې په دوام کې د زهرو کاروان پروګرام لرو، خو مخکې به نوریاس نوري د دې سات لنډ خبرونه واوروي.
په کابل کې نن په 2 مین 14 کې لږ تر لږه 2 کسان وژل شوي او 2 نور ټپیان شوي دي. امنیتي چارواکو په وینا دواړه 14 د مقناطیسي ماینونو له کبله رامنځته شوي. یوه په احمد شاه بابا مینا او بله د کمپنۍ په سیمه کې شوې. د راپورونو له مخې د کمپنۍ په سیمه کې په بم 14 کې د افغانستان د پوهنې وزارت د علمي شورا رئیس میر عبدالباقی امین هم د وژل شو کې شامل ده. د غور والی وای افغان پوځیانو د مرغاب ولسوالۍ بیرته په بشپړ توګه له وسلوالو طالبانو نیولې. نور محمد کونورد چې مرغاب ته تللی و، رسنیو ته وویل طالبانو ته ماته ورکړل شوې او د مرغاب ټولې سیمې د افغان پوځیانو په لاس کې دي. طالبانو له دې مخکې ادعا کړې وه چې د مرغاب ولسوالۍ بشپړ ډول تر کنټرول لاندې راوسته. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد ویل د خپلواکۍ د بیا ګټلو کلیزه سکال داسې وخت لمنځل کیږي چې د سبان د څلوېښت کلنې جګړې د ختمولو په هدف په ځینو ننګونو سربیره د سولې خبرې یوه هیله بخونکې پړاو ته رسېدلې. خلیل زاد چې د بین الافغاني خبرو د ژر پیلېدو هڅه کوي، دغه راز ویلي چې بین الافغاني خبرې چې یو تاریخي او حیاتي ګام دی باید ژر پیل شي. د امریکا ډیموکرات ګوند ملي کانګري په دوهم ورځ جو بایدن رسمن د روان کال د ولسمشرۍ لپاره د خپل ګوند کاندید وټاکه چې له اوسني جمهوري پال ولسمشر ډونالډ ترامپ سره به سیالي کوي. په پام کې ده چې د ولسمشرۍ انتخابات د را روانې نومبر میاشتې په 3مه ترسره شي. د اروپایي ټولنې مشران نن په یو بیړنۍ غونډه کې چې آنلاین کېږي د بیلاروس پر سیاسي وضعیت خبرې کوي. دغه غونډه داسې مهال کېږي چې د بیلاروس اپوزیسیون د واک د انتقال لپاره د همغږۍ یوې شورا د جوړېدو هڅه کوي. د امریکا متحده ایالاتونو د نړیوالې محکمې د هغې فیصلې هرکلی وکړ چې د حزب الله یو پخوانی غړی د لبنان د پخواني صدر اعظم رفیق حریری په وژلو کې په لاس لرلو مجرم پیژندلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون په یو خبر کړي بیان کې وویل د لبنان لپاره د نړیوالې ځانګړې محکمې لخوا د سلیم جمیل عیاش محکومېدل د عدالت پر اهمیت او مجازاتو د فرار په ختمېدو، هغه چې د لبنان د امنیت ثبات او حاکمیت لپاره ضروري دي، اهمیت په ډاګه کوي.
د زهرو کاروان د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. زه محمد ایاز ترنکیم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. تنن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د ښي امیټام پیټامین تولید او استعمال ډیر سوی دی. خو لومړی به له مسکا هوتک څخه د نشه یي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې واورو.
بدخشان ولایت ته د نږدې 2000 کیلوګرامه کیمیاوي موادو د قاچاقو مخه ونیول شوه. د تخار ولایت امنیه قمندان سید میراج الدین سادات رسنیو ته وویل 1990 کیلوګرامه امونیم کلوراید هغه مهال په تخار ولایت کې ونیول شول چې په یو موټر کې پټ کړای شوی او له کندز ولایت څخه بدخشان ته قاچاق کول. دا مواد د هیروینو د تولید په هدف بدخشان ته قاچاق کېدل چې په توری 2 کسان هم نیول شوي دي. په وو ولایتونو کې د نشه یي موادو ولس خرڅون کې ونیول شول. د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې موینیت په خبر پاڼه کې راغلی چې په نیمروز، کابل، فاریاب، پروان، تخار، بغلان او کاپیسا ولایتونو کې د نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د عملیاتو په نتیجه کې د نشه یي موادو ولس خرڅون کې د دې موادو د خرڅلاو پر مهال ونیول شول. لنیول شویو کسانو څخه نږدې 10 کیلوګرامه هیروین، چارس، خیخه او نشه گلی نیول شویدی. په نیمروز او تخار ولایتونو کې لسګونه معتادین راټول او د درملنې مرکزونو ته یوړل شول. د عامې روغتیا وزارت د نشه یي موادو د غوښتنې کمولو ریاست وایي چې د دې ریاست روغتیایي کارکوونکو د پولیسو په مرسته د نیمروز ولایت له مرکز زرنج څخه سل معتادین او د تخار ولایت له مرکز سالخانو څخه 9 معتادین راټول او د درملنې مرکزونو ته یې معرفي کړل. په دې دوو ولایتونو کې د معتادینو د راټولولو پر مهال د نشه یي موادو خرڅونکي هم نیول شوي دي. او د ونې وروستۍ پېښه دا ده چې امنیتي ادارو نږدې 12 کسان د نشه یي موادو د قاچاقو په تور نیولي او عدلیې او قضایي مرکز ته یې معرفي کړي دي. له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلیې او قضایي مرکز ویاند خالد محید ازادي راډیو ته وویل دا 12 کسان د 12 پېښو په تړاو له نشه یي موادو سره یو ځای نیول شوي او دوسیې څېړل کېږي. د یادونې وړ ده چې له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلیې او قضایي مرکز محکمو په تېره یوه اونۍ کې د نشه یي موادو 8 قاچاق کوونکي په 500 کالو بند باندې محکوم کړي دي.
مسکا هوتک وچې د نشه یي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې را اورولې. نن په خبرونه کې مستاسی لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د ملګرو ملتونو سازمان وایي چې په افغانستان کې د خی یا میټام پټامین تولید او استعمال ډیر شوی دی.
استفاده مواد مخدر مصنوعي د یک از شیشه یا پټامین است در مجموع در افغانستان رو به افزایش
است. په راپور کې به واوري چې په پکتیا ولایت کې د معتادو ماشومان شمیر ډیر شوی دی.
په پکتیا کې متدین زیات دي، نو ختمان مشمان هم د تمسید دي او دوی هم د روګیدولو چانس لري.
په هلمند ولایت کې د متدینو د درملنې یو روختون درپیژن
دا درملنې روسه تر یو کال پورې موږ دغه تعقیبي پروګرام مخو او موږ هغې کې نونه دي چې دیو الفزي حاکم تعقیبوي د تفروقن کې تعقیبيږي.
یو متد وایي چې د نشول عمل می اولادونه له خوونځي څخه پاتې سول.
په ډېری کې بخې ملام شي اعتبار څوک نه کوي. خپل غرور مانا بېزار شو. ما ته وایي ته ورک شي بچیان دې ورک شي، هر چېرته ځي بچیان به ځان سره بوځي.
او د پروګرام په پای کې یوه په زړه پورې ډرامه هم لرو.
څومره ژر بېرته راغلی؟
بس انور جانه پوښتنه مه کوه، کور مو خراب شو.
ولې خدای دې خیر کړي، څه پېښه شوه؟ اوهو دا کالي دې ولې په وینو سره دي؟
بس پوښتنه مه کوه، که ستا خبره مو منلې وای اوس به مو داسې ګلالۍ کلیوال نه ځوانې مرګ کېده.
اوس په خپرونه کې په دې اړه راپور لرو چې ملګري ملتونه په افغانستان کې د خی یا میټام پټامین په نوم د نشه یي موادو د تولید او استعمال د ډیروالي خبر ورکوي. په 2000 کال کې په نړۍ کې د نشه یي موادو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو کلنۍ راپور ښیي چې په دې وروستیو میاشتو کې په افغانستان کې د ښیښې تولید او نړیوالو مارکیټونو ته یې قاچاق ډیر شوی دی. د افغان دولت له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې هم دا مني چې په هیواد کې د ښیښې تولید او استعمال ورځ تر بلې ډیریږي او دولت یې د تولید او قاچاقو د مخنیوي شرایط سخت کړي دي. د دې موضوع نور جزئیات به د مرسلین ارسلا په راپور کې واورو.
د نشه یي موادو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو سازمان کلنۍ راپور چې په 2000 میلادي کال کې یې په روغتونونو، بندیخانو او د نړۍ په کچه د نیول شویو نشه یي موادو د راپورونو پر اساس چمتو کړی راغلی چې په افغانستان کې د ښیښې په نوم د کیمیاوي نشه یي موادو تولید او استعمال ورځ تر بلې ډیریږي. د ملګرو ملتونو موندنې ښیي چې په 2014 میلادي کال کې په افغانستان کې د ښیښې د تولید له پیل څخه معلومیږي چې د هر کال په تیریدلو سره یې تولید ډیر شوی او په دې هیواد کې ډیره تولید شوی ښیښه د بالکان له لارې اروپایي بازارونو ته قاچاق کیږي. د نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویان خالد موحد ازادي راډیو ته وویل دې مرکز ته له لیږل شویو دوسیو څخه معلومیږي چې په تیرو شپږو کلونو کې په افغانستان کې د ښیښې قاچاق ډیر شوی دی.
شروع سال روان تا به ماه ختم ماه چهارم
در روان دیار لسوانه نویم کال لپیل چخنیولی بیاد دی کال در چلورمی میاشتی تر رستویو پوری پا مجموعی دول لشپارس و ولایتون خادلی او قضایی مرکز تا اتش پیت قضیه رسیده لی چی در طول و نیولسوی و نشهی مواد و ست پاس 220 کیلوگرام یکی خد چی در تیرو کلونو پا پرتلای اندازه دیر سویده
سیر سودی داره.
د ملګرو ملتونو څیړنې ښیي چې په 2014 کال کې په افغانستان کې 9 کیلوګرامه، په 2018 کال کې 120 کیلوګرامه او د 2019 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې 655 کیلوګرامه ښیښه نیول شوې ده. د ملګرو ملتونو په راپور کې د نشه یي موادو د کنټرول د نړیوال بورډ له قوله راغلی چې افغانستان ته له ګاونډیو هیوادونو څخه د سیودوفیدرین په نوم د کیمیاوي موادو قاچاق د هیښې تولید ته زمینه برابره کړې ده. د عامې روغتیا وزارت د نشه یي موادو د غوښتنې کمولو ریاست مرستیال ډاکټر عبدالشکور حیدری وایي ښیښه درېیمه کټګوري نشه یي مواد دي چې په افغانستان کې ډېر کاریږي او قاچاق کوونکي د لا خپرېدلو هڅې کوي.
د کیمیاوي نشه یي موادو کارول چې یو یې هم ښیښه یا میټام پیټامین دي په افغانستان کې مخ پر ډېرېدلو دي. دا مهال له تریاکو او هیروینو وروسته ښیښه درېیمه کټګوري نشه یي مواد چې کارول کیږي. د ډېروالي دلیل یې دا نه دی چې ګواکې نوي کسان ورباندې اخته کیږي، بلکې د نشه یي موادو د قاچاقونکو ستراتیژي دا ده چې د زړو نشه یي موادو پر ځای نوي نشه یي مواد رواج کړي تر څو معتادین ډېر خوند ترې واخلي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې په روغتونونو کې له بسترې شویو معتادینو څخه ترلاسه شوې سروې ښیي چې دوی اوس د نباتي نشه یي موادو پر ځای کیمیاوي نشه یي مواد کاروي. د کیمیاوي نشه یي موادو له ډلې څخه نشه یي ګولۍ دي چې له بهر څخه افغانستان ته قاچاق کیږي، خو د ښیښې په نوم نشه یي مواد بیا په افغانستان کې دننه تولیدیږي.
مرسلین ارسلا و چې په افغانستان کې د ښیښې د ډېروالي په اړه راپور راوراوه.
په هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مو دی azadiweb@rferl.org.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، تاسو د زهرو کاروان خبرونه اوري. په پکتیا ولایت کې د معتادینو د شلبستریز روغتون مسؤلین وایي چې په دې ولایت کې د معتادینو شمیر ډیر سوی چې له امله یو شمیر ماشومان هم په نشو باندې اخته سوي دي. دوی زیاتوي چې د معتاد ماشومانو د درملنې مرکز نه لري، ځکه یې نو د درملنې لپاره کابل ته لیږي. په دې اړه به له پکتیا ولایت څخه زموږ د همکار احسان آرین راپور واورو.
په پکتیا کې په نشه د اخته ماشومانو شمیر ورسربلې ډیریږي چې د وضعیت پکتیاوال د خپلو اولادونو راتلونکي ته اندېښمن کړي دي. موږ د معتادو ماشومانو د موندنې په لټه کې شو. په دوو ورځو کې مو 12 داسې معتاد ماشومان وموندل چې عمرونه یې د 12 او 13 کلونو ترمنځ وو، خو دوی له رسنیو سره خبرې نه کولې. د الیاس په مستعار نوم یو معتاد ماشوم چې خپل اصلي نوم نه اخلي وایي په 10 کلنۍ کې د نږدې خپلوانو لخوا لومړی په سیګریټو، نسوارو او بیا وروسته په نورو نشو اخته شو.
اول ورپسې چا کول کې ځوان څنګه په پاکستان کې تر زمانه سه خښته کور بوم چې کو باسم دغه سه بو دغه غندې غتر زمانه بو مغه غړ سلا کړو سیګریټ دغه څنګه وایو کاش کړتا ارڅه پرېږدي شو.
د الیاس ژوند له نشه وروسته ډیر تریخ شوی او د خپلو همزولو په منځ کې د یوازیتوب، سپکاوي او کمزورتیا احساس کوي. دی د زده کړو او ښې روغتیا ارمنجن دی او خپلو هغو همزولو ته ځورېږي چې هغوی ښوونځي ته ځي او دی نشه کوي.
یعنی څنګه خوړینې د غر شي مخکې څنګه خودمایي مصوب هم ختم وي، یې میر صاحب څنګه پاکستان پیږي، یې پلر صاحب پاکستان پیږي، څنګه ورانا بو څنګه دوا خپل کېږي څنګه پاکستان سره پیږي وخت نرسه تیروي.
دا یوازې الیاس نه دی چې د نشه په لومه کې بند دی، بلکې په پکتیا کې ګڼ شمېر داسې ماشومان شته چې د سیګریټو او نسوارو ترڅنګ نور نشه هم کوي، خو د کورنیو مشران ترې خبر نه دي او یې هم په مخنیوي او درملنه کې پاتې راغلي. په پکتیا کې د معتادینو د درملنې د شلبستریز روغتون مشر ډاکټر عارف وایي چې په دې ولایت کې معتادین ډیر شوي چې دغه کار پر ماشومانو هم ناوړه اغېز کړی او د دوی درملنه یې هم ټکنې کړې ده.
په پکتیا کې متدین زیات دي، شمان هم ممنون. دوی هم هماغه زده کوي او هماغه نشه کوي. دوی وایي چې مور پلار مې چې دا کار کوي خو دا به ښه کار وي، نو ختمن ماشومان هم دې ته مساعد دي او دوی هم د روږدېدلو چانس لري.
په پکتیا کې د معتادینو د درملنې شلبستریز روغتون مسؤلین وایي چې په دې ولایت کې په نشه د اخته ماشومانو د نه درملنې ستونزې د حل لپاره څو ځله د عامې روغتیا وزارت ته وړاندیزونه کړي، خو د دوی په خبره تر اوسه یې مثبت ځواب نه دی ترلاسه کړی. احسان آرین، ازادي راډیو، پکتیا.
یا
یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وحسو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قوم و پا سمت پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اتدا فرصت رو تکرایز
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه د ازادی پا چپوکی پروگرام که هر پنجشنبه د کابل پر وقت د مبشین لدوو تر چلورو بجو ل ازادی رادیو.
درنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي چپو سربیره په 0.15 اف ام چپو باندې هم اوریدلای شي. اوس په هلمند ولایت کې د معتادینو د درملنې یو روغتون درپیژنو. په هلمند ولایت کې د معتادینو د درملنې سلبستریز روغتون چارواکي وایي چې دوی تر یو کاله پورې له هغو معتادینو سره اړیکې ساتي او د ستونزو په حل کې ورسره مرسته کوي چې روغ شوي دي. دا چې دا روغتون نورې کومې ځانګړنې لري، معتادینو ته یې خدمات څه دي او د معتادینو د درملنې په برخه کې له څه ډول ستونزو سره مخ دي، په دې اړه مې د دې روغتون له مشر ډاکټر اجمل فضلي سره مرکه کړې او په پیل کې مې په دې روغتون کې د درملنې د میتودونو په اړه پوښتلی دی.
په هلمند ولایت لومړنیز دولت له خوا نه 5 بستریز روغتون جوړ کړل شو او یو بل 3 بستریز روغتون و چې 15 کاله په تېرېدو څخه وروسته مواد مخدر وزارت له طرفه هم د دې روغتون سره یوځای شو چې په مجموعه کې د 20 بستره کېدل. بیا په 1400 کې 10 بستر نور سجا پ شو چې مجموعه 3 بستره شو. موږ دلته صرف او صرف نارینه ناروغان چې دي تداوي کوو، خو متاسفانه چې موږ تخلي بستر د زنانو لپاره نه لرو.
کومې ځانګړنې دا روغتون لري چې نور روغتونونه یې نه لري؟
په دې کې واضح ځانګړتیا همدا ده چې موږ دلته صرف او صرف محتاط مریضان چې دي هغه داخلوو او درملنه کوو، او نور روغتونونه چې دي هغه ای پی ایچ ایس او بی پی ایچ ایس خدمات دي. په هغه کې هر نوع مریض چې وي هغه ولته وړي او روغتونونو کې تداوي کېږي. زمونږ د روغتون د ناروغ د تداوي داخلي بستر ورځې چې دي 45 ورځې دي چې موږ دلته د 45 ورځو څخه یې رخصته خپل قوت لیږو.
د درملنې پر مهال له کومو میتودونو څخه کار اخلي؟ که دغه خپل میتودونه د درملنې طریقه اوریدونکو سره شریکه کړي.
د درملنې میتودونه په 3 ډوله دي چې یو پری ټریټمنټ دی، یعنی هغه دوره چې مخکې د بستر نه مریض سره کمکار کیږي هغې ته پری ټریټمنټ وایي، یعنی مریض داخل د بستر نه وي او بستر ته آماده کیږي. نو په هغې کې زمونږ کارمندان ساحې ته ځي، په ساحه کې هلته آګاهي عامه کوي، تشویقوي تر څو آماده شي بستر ته، او سکریننګ یا غلبلګیري ورته وایي چې په دې کې د روغ کسان د منځ څخه ناروغ مریضان راوباسي او روغتون ته انتقالوي. او دویمه مرحله چې دا د هغه ټریټمنټ دی چې هغه په داخل د روغتون کې د هغې تداوي کیږي، چې هغه 45 ورځې داخل د روغتون ټریټمنټ کې. بیا دوه مرحلې دي، یو په ډیټاکسفیکیشن دی او په پښتو کې زهر لړلې مرحله وایي، چې په دغه مرحله کې هغه زهر چې دی اوس کولی دي هغه د دوی په وجود کې موجود دي، او په دغه مرحله کې د دوی د وجود څخه دغه زهر چې دی لرې کیږي. بیا دغه مواد چې دي په سرفر کوي، بعضې مواد دي چې هغه د ډیټاکسفیکیشن یا د زهر لړلې مرحله چې ده هغه 15 ورځې ده، او د بعضې مواد چې ده هغه ان تر 2 ورځې پورې ده. چې کله 15 یا 2 ورځې تیرې شي بیرته د درهاب مرحله ورته وایي یا بیا رغونې مرحله ورته وایي، هغې ته راوړي چې په دغه مرحله کې بیا د مریض سره داخل د روغتون کې صحیح مشورې کیږي، انفرادي مشورې کیږي، ګروپي مشورې کیږي، دینی معلومات ورکول کیږي، او همدارنګې سهار او ماښام هغې ته سپورت ورکول کیږي، او ورسره روان شناسان او ډاکټران صاحبان دې ته په مختلفو میتودونو باندې دغه درملنه کوي.
یو معتاد څنګه کولای شي چې ستاسو روغتون کې ځان بستري کی که دغه د پروسې په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي؟
موږ هلته عمومي پی ډي عمومي راجستر لرو چې هلته راځي خپل نوم راجستروي په روغتون کې، چې نوم لیکنه وشوه بیا هغه ګوري که چېرته په داخل د بستر کې ځای وي، خو 10 ورځې 15 ورځې بعد هغه ته ذهن باندې کار کیږي، هغه ته دا مشورې ورکول کیږي چې دا باید ورځ تر بلې خپل مواد رقم کړي، مستقیمه نه نشي داخلولی. نو دغه مرحلې چې کله تیرې کړي نو بیا مریض موږ کولای شو چې داخلي بستر ته انتقال کړي.
په لنډ ډول ډاکټر صاحب دغه د بستري معتادینو ته د خپلو خدماتو په اړه راته معلومات راکړي.
خدمات د دې ټول دولت دفاع نه دي، دوا ورکول کیږي، بستر ورته آماده کیږي، ورزش ورکول کیږي، دینی درس ورکول کیږي، انفرادي او ګروپي مشورې ورکول کیږي، روانشناسان د دې په ذهن باندې کار کوي تر څو د دې ذهن چې کوم تغیرات چې مخکې موجود وو هغه له منځه یوسي. همدارنګه د ژوند مهارتونه دوی ته ور زده کول کېږي چې باید په آینده ژوند کې دوی باید کوم مهارتونه کار واخلي او خپل ژوند څنګه مخته یوسي.
له درملنې وروسته مو خدمات څه دي؟ کله چې یو څوک جوړ شي که لنډ راته ووایست.
زمون کارمندان د ټلیفون د لارې یا چې ځای ډېر لرې وي هغه ټلیفون باندې تعقیبوي او یا ساحې ته ورځي یا کور ته ورځي او مریض تعقیبوي چې آیا دا جوړ دی که بېرته په ریلپس یا دوباره معتاده شوی دی. بعضې مریضان دي چې هغه مونږ را غواړو د ټلیفون د لارې مرکز ته، دلته ورسره خبرې کوو، معلومات یې الو چې ستاسو ژوند څنګه تېرېږي، ته بېرته معتاده یې، همداسې روغ پاتې شوی. دا درملنې وروسته تر یو کال پورې مونږ دغه تعقیبي پروګرام مخته وړو او زمونږ صحابي ټیمونه دي چې دوی هلته ځي، حاکم تعقیبوي، دلته په روغتون کې هم تعقیبېږي او په ټلیفون د لارې هم تعقیبېږي.
هلمند کې خو یوازنی ولایت د افغانستان په کچه چې ډېر مخدره مواد هلته کرل کېږي، ممکن معتادین هم ډېر وي. د معتادینو په برخه کې له کومو ستونزو سره مخ یاست؟
دلته یو مشکل دا دی چې زموږ ساحه د یو د ښار نه ډېر لرې پرته ده. د برق غټه ستونزه لرو چې په روغتون کې نو برق نشته دی. دویمه ستونزه مو د خوږو اوبه ده چې دا ساحه چې ده اوبې خوږې نه دي، تروې دي، د څښلو لپاره اماده نه دي. دغه دوه غټې ستونزې دي چې دې سره مونږ مخامخ یو.
راځه اکرم، مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
راځه راځه، په ښه وخت کې راغلې.
اوهو، د ایروین څه کوئ؟
تاسو غواړئ چې ما معتاد کړئ؟
په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې را سره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، تاسې ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي چپو سربیره په 0.5 اف ام چپو باندې هم اوریدلای شي. د لغمان ولایت 25 کلن سید عالم په ایران کې معتاد او له 1100 کالو راهیسې نشه کوي. دی وایي چې د اولادونو نفقه او روزنه نشي کولای او د نشو له امله یې اولادونه ښوونځي ته نشي تلای. دا چې سید عالم ولې په نشو باندې اخته سو او نور له څه ډول ستونزو سره مخ دی، په دې اړه یې راته د زړه خواله کړې ده.
ما نشه کړی او اته کاله مې تاریخ کړی دی، اته کاله پوډر او اصلي عملی ایران کې شوم. بس یو وطندار ما ته اراده تاریخ و دوه نفر کار پکې بیا خو ما بدبختی شیطان کار و بس لاړه مې تاریخ مې اوس کړل او رښتیا مې کار مې کول نه مې گاری جګول مې پوهېدم، نه مې ملت جوړول پوهېدم، مې دا نه پوهېدم. آخري وخت ورسولم بس پلوان نه ورونه ټول ما نه نفرت کول. شپږ میاشتې ایران پاتې شوم، هغې نه راغلم، بیا اردو ته لاړم. اوه کاله مې اردو وظیفه اجرا کړه. اردو نه راغلم رسخت، کورنۍ پرې نه خوده، ما ته ویلې بس نور اردو ته مرځه. لاړم، بس خپلوانه مرګري راتله کور ته، بس ته هغه به نشه کول. دوه هفته خو ما ځان ټینک، نور بس ښځه مړه شو روزانه، بس بیا عمل ته واختم. بیا کورنۍ رانه مې هېر شو، بیخې بچیانم او ښځم جګرخونین مړه شو. کار مې کول خو داسې نه، بیکار مې وخت نه تېرول. کله خمارو مې بیا نه د کار ته نشم تلی، بیا مې کور کالی مې خرڅول. کله غلام یې کړی دروغ نه وایي، پوډري غلام کوي، پوډري کې بیخي ملام شي، اعتبار څوک نه کوي. خپل ورور ما نه بېزار شو، ما ته وایي ته ورک شي، بچیان دې ورک شي. هر چېرته ځي بچیان به ځان سره بوځم. پوډري شوم، جمعه نه پاتې شوم، چا خپلوانان کورونه نه پاتې شوم، دماغ نه هم ختم کړم. کورنۍ به نه یو خبرې کول، ما به شل خبرې کوم. کله روغ ما زوی مې درې سن په مکتب وویل، کله زه مشنو نهال شوم، زوی مې مکتب نه پاتې شو او زندگی تباه و برباد کیږي. کله معتاد شوم، داسې شوم هغه لکه ماشوم. دا غاښونه ټول معتادې مات کړې. دا ګیره ما نه دی، ما نه مشر ورور دی، هغه یو تار سپین نشته، ما ګیره سپین شو، سر مې سپین شو. دې دردونه دې غمونه، معتاد نه دی، نه څوک خیرات ورکوي، نه څوک کومک کوي. ډېره بد خاطره ده. پټه مې خرڅ کړې ده او کور مې مثلا خرڅ کړې ده. لس کوټې زیاده ښه ما ورور اخیستې ده. بل څه ست ما خرڅول، 5 لک روپۍ راکول. ما خپل ورور 2 لک روپۍ او 10 زره روپۍ راکړې. هغه روپۍ ما ټول پوډر کړ. 1 لک 80 زره روپۍ مې کلشنکو به اخیستې او 80 زره روپۍ رانه لاړ. 1 لک شی به تاقی وایي 10 زره اخلم، ته خمار شې، ته ورته وایي صحیح ده. ما دواړه سترګو د 10 زره شو، ته اخله، ما ته خالي پوډر راکړه.
عدالت او له فساد سره مبارزه. که غواړی د فساد موارد د ازادي راډیو له لارې مسؤلینو ته ورسوي، نو د هر یک شنبه په ورځ له دریو تر څلورو بجو د دغه شمیرو له لارې له موږ سره په اړیکه کې شئ. 0999 50 40 0992 50 55، او یا هم د ازادي راډیو د فیسبوک پاڼې له لارې خپلې پوښتنې له موږ سره شریک کړئ. www.facebook.com/ازادي راډیو.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونی ورستی برخې ته راورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې کبیر له خپلو څو کلیوالو سره لیرې یوه ولایت ته د تریاکو نیخ وهلو ته ځي، خو څو ورځې وروسته یې مړی په وینو سور کور ته راوړل کیږي. دا چې کبیر څنګه او د چا لخوا ووژل سو او اصل کیسه څه ده، دا به په یوه ډرامه کې واورو چې زموږ همکار عبدالنافع همت چمتو کړې ده.
کبیر، ته دروازه ور ټکوه، زه به دا موټر سکل لږ بغل ته ودروم.
سمه ده،
داسې په اسانه نه خبرېږي، په زور یې ور ټکوه ظالمه.
دا دی، دا ځلې وګوره.
څوک یې؟ دا دی، درغلم.
السلام علیکم کبیر، ستړی مشی؟
خیر ویسی، تام ستړی مشی.
غفارا، تام ستړی مشی.
خیر ویسی انوارا، تم ستړی مشی.
خدای دې خیر کی، څه خبره ده؟
خبره دا ده چې بس یو جوړه کالی ری واخله او راځه چې زوز له خیر سره.
زوره وره، دا خو راته وای چې چیرته زو؟
په کار پسې زو.
څه ډول کار دی؟
د تریاکو نیک وخو.
یارا، که رښتیا درته ووایم نو دا کار نه کوم.
لکه چې پیسه داره شوی چې دا کار نه کوې، که څنګه؟
نه پیسه داره چیرې یم بابا، د یوه کلي خلک یو. تاسو خو مې پیژنئ چې تر تاسو ډیر غریب یم، خو دا خطر نه شم منلی.
ساده، څه خطر لري؟
زموږ په ولایت کې خو کوکنار نشته. تاسو خامخا نامنو ولایتو ته ځئ، هلته شپه ورځ جنګونه وي، په لوی لاس ځان مړ کړم. خدای به همدلته روزي راکړي، شاوخوا به په کار پسې وګرځم.
د دې ځای له کار نه څه نه جوړېږي، د نېج وهلو پیسې ښې ډېرې دي. شل ورځې کار وکړه او څو میاشتې بېغمه ورته کښېنه او خورئ.
یاره، چې هر څومره ډېرې وي په مرګ نه ارزي. څه لیونی خو نه یم چې په لوی لاس ځان ووژنم.
راځه ډارنه، نه مړ کېږې چې موږ نه مرو، تا هم هېڅ بلا نه وهي.
تاسې لیونیان شوي یې، زه نه یم لیونی.
ښه چې نه ځې، نو موږ به لاړ شو. درنه لاړو.
موږ لاړو، خدای په امان.
په مخه موخه.
غفارا، دلته څه کوي؟
تا او کبیر خو څو ورځې مخکې په نیش پسې تللي وای، دا څومره ژر بېرته راغلی؟
بس انور جانه، پوښتنه مه کوه، کور مو خراب شو.
ولې؟ خدای دې خیر کی، څه پېښه شوه؟ اوهو، دا کالي دې ولې په وینو سره دي؟
بس پوښتنه مه کوه، که ستا خبره مو منلی وای اوس به مو داسې ګلالۍ کلیوال نه ځواني مرګ کېده.
زه پوه نه شوم، سمه خبره وکړه.
کالي مې د کبیر په وینو سره دي.
څه شی؟ د کبیر په وینو؟ ولې؟ په کبیر څه وشوه؟
کله چې د تریاکو نیش ته لاړو، نو درې ورځې مو ښه کار وکړه، ښه خوشحاله وو. خو څلورمه ورځ د حکومت قوه راغله، یوه خوا ته حکومت او بلې خوا ته یې دښمنان وو. موږ یې په منځ کې بند پاتې شولو.
ښه، نو بیا مو څه وکړه؟
بس د سرو مرمیو باران جوړ شو، ټولو منډه کړه، زه او کبیر یوازې پاتې شولو.
ښه ښه، نو بیا مو څه وکړه؟
ما پروتو کړو او کبیر ته مې وویل چې ته هم پروتو کا. ما لا دا خبره نه وه پوره کړې چې کبیر په دا سر په مرمۍ ولګېد او ځای په ځای شهید شو.
اوف، نو د کبیر مړی څه شو؟
تر ماښامه جنګ روان و. ماښام مې کبیر په تیاره کې را پشا کړ او په ډېر تکلیف مې ځان سرک ته ورسه. اوس ګورم چې موټر نه پیدا کېږي.
موټر ولې نه پیدا کېده؟
خلکو وویل چې د حکومت مخالفینو په لارو سرکونو کې ماینونه ښخ کړي دي. یو ساعت مې لاره ووهله، ایله چې مې موټر پیدا کړ. نن سهار مې کبیر راوړ.
نو اوس د کبیر جنازه چیرته ده؟
جنازه یې په کور کې ده، زه دیرې ته ځم چې قبر یې وکینو.
اوف خدای دې وبخي، د بیچاره واړه واړه اولادونه او ځوانه ښځه پاتې شوه. ښه ته درځه، زه یو ځل کور ته ځم، وروسته ځم ادیرې ته درځم.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان. ازادي راډیو.